Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د اقرب نهم د اکتوبر 13. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د ایزه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم. سید قادر جلالوف هم تخنیکي چارې مخته وړي. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په ماسکو کې سبا ته د پلان شوې غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي. د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د ماسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي. بل مهم خبر دا دی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. په هلمند کې تېر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان چپیان کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه چې د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
تو دیت نیرلی ا ټوټل amount of 2.3 billion US dollars.
دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې د ټکنالوژي او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. د افغانستان اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 ټلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم وکتل. په هلمند کې تیر ماښام د یوې چاودنې پر مهال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر زواکوی چاودنه د یو چسپکی بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل ده. د نوموړي په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو پر موټرو کېږي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د منصوبینو لخوا دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول شوي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوهم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد اموزۍ برخه کې کار کاوه له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو ونیول شو. د ملي امنیت د چارواکو په وینا دې مشکوک کس د غزنی په قره باغ کې د طالبانو له قمندان سره په تماس د غزنی د پولیسو په یو ماموریت کې د چاودنې پلان جوړ کړی وو. نیول شوی کس پاره په خبر پانه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت او کارکونکو وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامه روغتیا د ریاست یوې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان د پیښو شمېر 12 ته لوړ شوی. 9 پیښې په کندهار، 2 په هلمند، 1 په اروزګان کې. په ختیځو ولایتونو ننګرهار کې دوه او په کونړ کې بیا درې پیښې ثبت شوې دي. ورزوده سیمیاو نړی خبرونه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد بین امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شمې پورس د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یوه خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د په وینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی دی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند
حقلی ظریفای آیا یو هیواد کولیش نور په دی خاطر چې قانونمند یو د قانون تو پیروی کی مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به پراتلون کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخي اغیز ولري. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف داسې حال کې څرګندونه کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هویګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځې د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هویګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هویګل په 2015 کال کې وروسته له هغې په 15 کلونو باندې محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په تزریق مجرم وبلل شو. او د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پوري کړي 60,000 امریکایي ډالر به ورکړل شي. دې ښځې لسیزې پخوا له ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
دا غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د سولې شورا هم ویلي و چې همدا اونۍ کېدله. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومیټریک پرته رایې هم د اعتبار وړ دي، خو چې د سټیکر نشانه پرې لګېدلې وي په رایې پاڼې باندې. دا خبره پرون د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستان خبریال جمال خاشقجی د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. روحانه د چاغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تری تم کېدو هڅه شوې؟ دا باید ټول وڅېړل شي. سلام په خیر. از لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه دی د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه یې هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسېدلي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره یې خبرې په کومو مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرانس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ د ازادۍ رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلي احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښوده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي و افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرانس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګرځید. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ګډې پریکړې له مخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو شرط یې دا دی چې په رای پاڼې سټیکر لګېدلی وي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې پر بنسټ شوې. خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د دواړو انتخاباتي کمیسیونو دغه پریکړه ستایي او د رای شمیرنې په بهیر کې شفافیت ټینګار کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دی. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی.
مشکلات چې د اجرااتو په مخ کې او موږ اجرااتې لږ ټکنی کړي وو د خان سره مخ کړي وو هغه ته نن د لار حل پیدا کړ او هغه مواد باندې چې تر یو حده پورې سوی تفاهم وو هغه هم روښانه شل او نن د یو اعلامیې په ترڅ کې تاسو ته قرائت کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني وویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دی. د دې اعلامیې په یوه بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کات کې مسوم دا نه دا چې باید عدالت سمون شي یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې نه حق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسونونه سرویزای سی وی دی.
خغل رشید وای دا چې د انتخاباتو پر ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وا او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکو په کارونه نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه راي چې بایومیټریک پرته د نوملار لمخې کارول شوی د اعتبار وړ وګڼل شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګوار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 9% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو لولارې مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورېدې. دغه تبصرې کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې له نورو مطالبو سره یو ځای ولولئ. ورځو یوې مرکې ته چې د یو رپورټ ته چې د یوې مرکې په اساس جوړ شوی. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي په غزنی کې له تیرو 3 کلونو راهیسې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. دی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د کنټرول ساحه راکمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی دغه رپورټ شالیږلی.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحیدالله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو 3 کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د 2-3 کالو راهیسې ناخال زیاتې وې. امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قمندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوې امونیه قمندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدواره یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نه شي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړه ورچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له نامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ سقوط، لویې لارې بندې او دولت ضد وسلوال د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کلیو او د پراختیا او بیارغونې وزیر پرون خوست تللی و هلته د ځینو پروژو د پیل خبره وکړه چې پکې د برېښنا د لمریزې برېښنا پروژې هم شامل دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو ویلي د خوست په شپږو سره دي ولسوالۍ کې به 10,000 کورنۍ ته لمریزه برېښنا برابره کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبه په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزی، علیشیر، باک، ګربز، تنی او د سپیر سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړي چې اوسیدونکو ته به لمریزه برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږ ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرښه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنۍ ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 271 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاح کیږي او د دې ارزښت هم 271 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی وویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دی که به کابو مون 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې که به د خوست هر بورد ترسیگی.
بل دوری تا د خوست چارواکی غوښتنه لري چې پیاده پروژو سربیره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازن پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زد رانمیشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه عینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړون یوه لس کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د عربستاني خبریال جمال خاشوخچی د قتل په قضیه کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د څېړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشوخچی د جسد د پټولو ځای څرګند کړي. جمال خاشوخچی یوه میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. اجملنده او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري ویان دی روینا شام داسانی همدارنګ وختنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقچی مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د جمال خاشقچی د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطحه پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقچی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقچی وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وخت و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي 13 مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونو لاندیز ته راغلی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې وکړه. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي. د هلمند والي ویاندو مرزواک وایي چاودنه د یو چسپکي بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یو یې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لري. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی. نایلس هوګل دغه کسان له دودرو دریم تر پنځمه په جرمنی کې وژلی او خپل جرمی منلی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجی کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم درته وایڅ کار کوي
سی خان مونږ هم دا کوالټول
کبان لکوم زيو راټولوي
دا سر کې دوګي سیاستان کې هم دا ډیرانو نه یې پکې راټولوي.
کباړ کې کوم شین شامل دي؟
بوتل، ټیم، پیپسی او ما دغه چپړه هر شی پکې ګډو.
بیا د څه کوي تاسو؟
دا بیا وړل کباړیان باندې خرڅو.
یوغه په تو در نخلی؟
هغه کیلو 15.
کوم شی ډیر قیمته دي؟
هغه پیپسی.
بوتلونه ښه.
او
څنګه دي تاسو د کثافات کې ګرځي راټولوي؟ دلته خو بیا د کثافات پاک هم نه دي کنه؟ ناروغوي خو بمونه
نه ناروغي نه
ولی نه ناروغي گئی
مونږ به هم ختسوي.
څومره وخت چې دغه کار کوي؟
دا لمر
دغلو
د څو کلن دی؟ دنو
د څو کلن دی؟
شپږ کلن.
نو له شپږ کلو چې دا کار شروع کړی د اوس خدای ځواني کنه؟ د دې ترڅنګ نور څه کار کوي کنه؟ درس وایي؟
نه
ولی درس نه وای
غریبی ده کنه چه نه پیدا کی
نو کورنۍ کوم بل څوک نشته چې کار وکړي
هم مشر زین کنه کور کې څوک نه نور مشر نه نشته
لار دې شری
هب لار می سپینګره کار نه گئی
بیا ته دومره غټی چې د کور بس شي
او
مثلا پورس کې څوک غټی ورته
سلسی او نیم سلسی هم دغه 280
کله چې په کثافات کې وشاله ټوی د سکاش یت څه ورته پلاس کوي کنه همداسې لاس پکې وای
همداسې پکې وای خو لاس
نه بیا د مینځ کنه
نه بیا کور دلاس په سابین مینځ
څنګه ده ساتي تیر ده ژوند روان ده خې
او خوشاله ای
زما مخته چې خوشاله خوشاله اوسه
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعت به چې په افغانستان کې به ته بجی وي بیا زراشم له خیره او تاسو ته به بل پروګرام وړاندې کړم. خو اوس فرشته نګه سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو دویمه خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.
سلام صفی جان، خسته نباشین.